السلام علیکم او د هایل 19 بحث ته ستړي مشي. درنو لیدونکو، روسیا هم دی اونۍ کې وویلې هڅه کوي طالبان د ترګرو سازمانونو د لیست نه لري کی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعي قدرت دی. روسیې اصلا د 2003 میلادي کال رئیس طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړیو، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د اړیکو د عادي کېدو هڅه کوي. په دې موضوع هر اړخیزه پوښتنې لرم او د خپلو میلمنو سره یې مطرح کوم. نن موږ سره په بحث کې شیر حسن حسن صاحب چې د مسکو دولتي پوهنتون کې استاد دی میلمه دی، او فقیر محمد ودان صاحب چې لیکوال او سیاسي څیړونکی دی موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. ودان صاحب، تاسو هم ستړي مشویم او حسن صاحب تاسو هم ستړي مشئ.
مننه ډاکټر صاحب حسن، ته مشویم تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته د
موضوع معلومی پختنه می داوه چې مسکو ولی طالبان د افغانستان یو واقعي قدرت گنی او غواړي طالبان د ترګرو د تور لیست نه وباسي. ودان صاحب تاسو مهرباني وکړئ اول خپل نظر راکړئ.
من نه آشناسم د دې خاطر چې دغه مسالې ته لک جوار کتنه وشي، باید وایو چې روسان او مسکو د طالبانو په وجود کې خپل ټول قوتونه چې د افغانستان د سره د اړیکې په بهیر کې چې حتی د شوروی اتحاد له زمانه څخه در افغانستان کې روزلې وو ټول سره متراکم کړی دي. روسان ټول افغانستان ته نظر لرل، او په خاص ډول د افغانستان شمالي ولایاتو ته هغه وخت چې د شوروی اتحاد سره سرحدي اړیکې لرل ډیر توجه کوله. که دغه تاریخي پړاوونه وسیړل شي، روسان خپل ریزرفونه هم د جهادي تنظیمونو په منځ کې شمالي ولایتونو کې، هم بیا وروسته د امریکا او ناتو د قواوو د موجودیت په کلونو کې د طالبانو په صفوفو کې ځای په ځای کړه، چې عمدتاً د شمالي ولایاتو ریزرفونه پکې وو، او هم د تنې د کویتا بقایا به چې د طالبانو د اول مرحلې په اوږدو کې دوی سره همکاري کول، د هغوی بقایا به اوس هم د ننه طالبانو په منځ کې موجود دي. بناً روسان د طالبانو په منځ کې د لویو ظرفیتونو د ضرور که هیواد په حیث یو پیچله او مغلق سیاست د طالبانو پاکله پر مخ وړی دی. د یوې خوا روسان مرکزی آسیا هیوادونه د تروریزم له دار څخه ایرمی، د دار څخه البته ګواخ کوي چې طالبانو په منځ کې او د طالبانو په صفوف کې تروریزم آسیایي مرکزی خواته صادر کیږي، او بل د داعش دار له کابل هم دوی ته ګواخونه کوي. اما په عین حال کې غواړي طالبانو سره د طالبانو په وجود کې د خپل رضایت ظرفون په اتکا سیاستونه تنظیم کړي. بنا انتا چې روسان نن په طالبانو حساب کوي او غواړي چې د قزاقستان نه وروسته او دوی هم طالبان د تروریزم د تور لیست څخه وباسي، فکر کوم چې دوی محاسبات په همدغه استراتیجیک شریک والے منطقہ کے دوی به محاسبه کوي.
صحیح مننه ودان سب ز پیغم تاسو ټول مهم ټکی ذکر کړه او زه د بحث په جریان کې د یو یو خاصه پښتنه په دې اړه لرم. آسان سب تاسو کولای شي خپل نظر په دې ما ترا کوي چې مسکو ولې غواړي چې طالبان د افغانستان یو قدرت وګڼي او یای د تروریزم د لیست نه ذکر لري کی. زه د پښتنه ځکه کوم چې لیدونکو تعلق وازی شي چې روسیه ته مثلا یو بې وزله جګړو ځپل او د خپل بد اشغال د ټولو ځانی او مالی زیانونو تاریخ سره سره به هم افغانستان نن ولې مهم دی په دې رڼا کې کتا سه خپل تبصره راکې میرا بین.
سلامونه وایم پیښې به ولرای. زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې نه یوازې روسان بلکې د سیمې هیوادونه او پراسه له دې نړیوال قدرتونه او امریکا او چین هم په دغه مسله کې دخیل دي او افغانستان ته لاس وګرځول دي ځکه دوی په افغانستان کې په اوسنۍ دور کې د طالبانو بدیل نه ویني او فکر کوي چې د طالبانو په وجود کې د ځان لپاره په افغانستان کې ځای پیدا کی. امریکا هم تاسو وینئ چې د دیوی اونۍ $40 میلیون ورکوي او چینایان هلته په $1 میلیارډ لګیا دي سرمایه ګذاري کوي، هم لارې جوړوي او هم په قانونو کې او د نفتو په صنعت کې برخه اخلي. او همدارنګه روسان سره د دې چې پیسې او نور شیان لا تر اوسه پورې نه ورکوي مګر ډیپلوماتیک راکړې ورکړې لري او د دې غواړي غواړي چې د دې لارې غواړي چې د طالبانو سره د یو هغه سي قدرت په نامه باندې چې بدیل لا تر اوسه نه لري د ټول افغانستان واګې په لاس کې دي او په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. دوی په دغه شکل باندې غواړي چې په افغانستان کې دغه سي حاکمیت موجود وي چې موجود نه وي، یعنی د دوی زه هم حالت وي چې امریکایانو نو دوی باید وي، چې مثلا چینایانو نو دوی باید وي، که هندیانو پاکستانیانو ایرانیانو نو دوی باید وي. او دا کې د روسیې ګټه ده، روسیا احتیاج لري چې د منځنۍ آسیا او افغانستان د لارې د جنوبي آسیا سره لارې ولري او په دغه لارو کې افغانستان تر ټولو مهم ځای دی او طالبان غواړي کنه غواړي وسته افغانستان حاکمان دي، نو ځکه دوی لاس وګرځول کړه دا غواړي چې په شکل د اشکال د اړیکو سره دوستي ولري.
که دا پښتنه ولی مطرح کیږي ډیر وخت زه به د ودان سب نظر په دې باندې واخلم. د طالبانو په څیر مثلا ایديولوژیکا وسلواله ډله چې تر ډیره پوری د بیرونی استخباراتو نیابتي لاس بلل کیږي، د روسانو سره څه مشترکات لري چې مثلا د اړیکو ټینګولو هڅې ورته ګړندې کړې دي او به د څه تمام لري چې دا به دوام وکړي؟ ودان سب،
اگر روی مبانی و اعتقادات ایدئولوژیک طالبان و سیاست های جاری طالبان در ابعاد مختلف و خصوص ابعاد فرهنگی افغانستان و در ارتباط با ارزش های جهانی نظر پردازیم، روسا و سایر کشورهای دیگی که ادعای تمدن دارند و ادعای حقوق بشر دارد هیچ گونه وجوه مشترک دیده نمیشه. از این لحاظ اگر هر قدر بیاندیشیم روی از این که روسا در باد نظر داشت این معیارها چگونه ذهنیت‌های داخل کشور خود و ذهنیت‌های جهانی در ارتباط با روابط با طالبان اقناع می‌کند، دلیل و مبنای وجود ندارد. اما آنچه را که دکتر صاحب حسن به او اشاره کردن که منافی کشورها و بخصوص کشورهای رقیب در ارتباط افغانستان بالاتر از این ارزش ها هست، از ارزش های جهانی برشان مهم است، به این ملعون روسا منافی ملی خود در ارتباط با طالبان که چنانچه لور قوت بی بدیل موجود در افغانستان را خان میبینند و به این اساس و ریزرفایی که در اون طالبا و تاثیر گذاری که در اون طالبا و پیشتر برش اشاره کردم میبینند، بنابراین از میارها و فکتورها سیاست های خود تغییر دادن و علنی قرار است که قرار معلوم وزارت عدلی روسیه خروج طالبان را از لیست سیاه تصویب کرده، صرف باید پوتین امضا کنه تا باعث قانون نافذ شود. این مسائل مهم بود که روسا در رقابت با امریکایی ها با وجود از یک طرف در رقابت با ناتو از طرف دیگه و در عین حال رقابت هایی که درون خود چین و روسیه و ایران بنابر منافعشان که درون افغانستان هست، بنابر این رقابت ها در یک تحلیل پیچیده به
چونین
نتیجه رسیدن.
صحیح. ودان صاحب، زه دا د سیمه ایز سیاست باره که دویمه برخه د بحث ما پا ماغی ده، خوزه یو دری دقی دری نیمی دقی نور قوارم پا دی یوازی د روسانو پا دی استراتیجیکو غختنو او د طالبانو سی پاڑی کو بانده لگ زره وغا کی گورن نظرم واخلو. حسن صاحب غختل مستاس نظر وارم دا ودان صاحب ورته اشاره وکړه، زنی چو تکی یاد کرد پا شمول د داعش ته خطرونو یا نور، اما موږ د سګورو په نړیوال ډګر کې چې روسیا د ټول غرب سره چې همدا اوس مثلا امریکا هم پکې شامله ده، د اوکرين د جګړې له امله په سخت انزوا کې واقع ده، فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې د طالبانو سره په داسې اړیکو ټینګولو کې دا د جګړې لمن مخ په افغانستان غځي؟ ځکه چې په خپله مثلا د داعش او د القاعدې نه ډیر خطر علني یاد کړی دی، د دوی په سفارت باندې په کابل کې مثلا حمله وشوله، داعش مسؤلیت واخستو، او که لږ شاته نورم لاړ شو د جمهوریت د وخت نه د بروکینګز انسټیټیوټ دلته په واشنگټن کې همدغه تیره میاشت، یعنی تیره نه خو تقریبا د مارچ په میاشت کې د سکل یو تحقیقی راپور خپور کو، هغه کې ویل چې روسانو طالبانو ته په 2011 کال کې وسلې لیگل پیل کړل او غوښتل چې یوازې په دې هدف چې دوی په افغانستان کې داعش وځپي. یعنی دغه ټولو مسلو ته قتل یوازې د یو لوی امنیتي خطر ایره ورسره ده، نه دا چې په طالبانو ډیر باور لري. دغه باره کې کلک نظر راکړي.
اف کورس مرنه دا خسوال دی او زغاله مچ ما ست اشاره وکړم چې تاسو د ودان سره نامو پختل. حقیقت دا دی چې اوس په نړۍ کې د طالبانو سره ایدیولوژیک تړون هیڅ وجود نه لري، ایدیولوژیک مرګلتیا هیڅ وجود نه لري، نه امریکا، نه روسیا، نه چین، نه هند، نه پاکستان، او په نړۍ کې زبل هیڅ داسې دولت نه وینم، حتی داسې قدرت نو وینم چې هغه دې په ایدیولوژیک لحاظ دا سیوی لکه طالبان. حتی ایران چې یو مذهبي تیوکرات دولت یې جوړ کړی دی، هغه هم په جمهوریت متعقد دي، په انتخاباتو متعقد دي، په اساسي قانون متعقد دي، داسې نه دي لکه طالبان. معنا دا چې د طالبانو سره ایدیولوژیکه اړیکه په دولتونو کې څوک نه لري، د روسیې په شمول. د طالبانو سره اړیکه منافع محور ده، او د امریکې په شمول، د چین په شمول، د سیمې د هیوادونو په شمول د طالبانو سره اړیکې ته د منافع او د ګټو له کړکۍ ګوري، او په هر هغه څه کې چې د دوی ګټه وي هغه سي کوي. روسیا تاسو د خبرې ته اشاره وکړله چې سره د دې چې د اوکراین کې د جنگ له کبله منځوي کیږي، ولې دا ذهنیت تقریبا غربي دی، کېدای شي چې په امریکا کې او په اروپا کې او په هغه هیوادونو کې چې د امریکا سره دوستي او ملګرتوب لري هلته داسې ذهنیت وي. خو د روسیې سیاسي اسټبلیشمنت او همدارنګه د روسیې پراخه اجتماع او جامعه په دې فکر کې نه ده، فکر کوي چې د شانخای د همکارۍ د هیوادونو یو لویه مجموعه او همدارنګه مخ پر پراخېدونکي بریکس چې د روسیې سره دوستی لري، په عربي نړۍ کې هم، په منځني ختیځ کې هم، په جنوبي آسیا کې هم، په شرقي آسیا کې هم، نو دا د روسیې د انزوا نښه نه ده، بلکې دا د روسیې د ورځ او وخت کال په کال د زیاتېدونکو اعتبار یو نښه ده. او روسیا داسې نه ده کنه چې په اصطلاح د جنگ میدان له اوکراین څخه افغانستان ته انتقال کړي، ځکه په روسیا په اوکراین کې آسان جنگ کولای شي، په افغانستان کې دون آسان جنگ کولای نشي. اوکراین ورته ډیر نږدې ده، او
یعنی زه غواړم لکه وضاحت ورکړم اسن سبو بخښ خبر کې مده، یعنی د روسانو دغه تعلقات چې د طالبانو سره ساتي تر ډیره تصور ده چې د داعش نه خطر احساسي په افغانستان کې، غواړي چې طالبانو سره خرابته ولري چې د یو بل ډلې په ضد و جنگول شي، نور کوم مشارکات یعنی بل کوم توقعات نه لري. همدسنه ده
ښه یو دغه توقع ده دغه د امنیت او د جنگ په ساحه کې ده د امنیت د جوړولو د امنیت د تضمین په ساحه کې ده ولې هغه ما مخکې عرض وکړ چې اقتصاد محور د دوی اړیکې دي او په اقتصاد باندې څرخي د افغانستان په امنیت کې او د طالبانو په قوت کې چې واحد افغانستان وجود ولري دوی اسانه کولای شي چې د افغانستان د لارې د هند او د جنوبي اسیا سره لارې پیدا کړي او دا کار د ایران په نسبت باندې د افغانستان دلار نه ارزانه دي اسانه دي او دوی غواړي چې دا تضمینات د طالبانو په وجود کې ولري کوک طالبان یو اساسي قانون ولري او یو وضاحت نړۍ ته ورکی په ولسر کې روسانو ته ورکی چې دوی کولای شي د یو نظام په صفات باندې د بقا قابلیت ولري اوس لا روسان په دې باندې مطمئن نه دي چې د یو نظام په ډول باندې دوی د بقا قابلیت لري کنه ځکه ناراضی خلک په افغانستان کې ناراضی خلک مرور خلک هغه څوک چې دغه نظام نه ناراضی دي او دا نظام په زور ته پل شوی یو نظام بولي دغه خلکو شمیر کم نه ده او دوی غواړي چې یو قانون محوره نظام هلته موجود دي که طالبان دغه څغاړه کې دي زه فکر کوم اته رسمیت پیژندونو پورې به دا پروسه ادامه پیدا کړي او بلاخره طالبان او د افغانستان حریم دغه انزوا څخه خلاص
او دا شرایط خو ورته ملګرو ملتونو په وار وار تکرار کړي دي چې د دوه د توافقاتو مخینه بشري حقوقو ته نورو خبرو ته اصول تر رجوع کی زه اسان سبا ودان سبا یو یادونه کوم تاسو دواړو زما یوې پښتنې ته جواب ورکړو چې د طالبانو او د روسي مشترکات څه دي ځنې باورونه دادی چې مشترکات بیخی ډیر دي یو تر هغه مشترکات دادی چې طالبان هم استبدادي نظام غواړي انتخاباته باندې او په داسې ډیر په دیموکراتیکو کلارو باندې باور نه لري او په روسیا کې یو حاکم ناشته چې د خپل خوخي حاکمیت لپاره اساسي قانون هر ځلی بدلی کله قدرت صدارت ته ورکی چالتہ صدر اعظم شي کله او دا د 28 کالو ته په حاکمیت پاتې ده دوه مشترکات په سیمه کې د چین د کومونیست ګوند سره دي چې ورته استبدادي حالت دی یو واحده ډله ده چې په 250 کال کېږي یا 150 کال کېږي چې په چین حاکم ده بل مشترکات د ایران سره ورتهواله ده چې په ایران کې 340 کال شو چې یو حاکم ډله ده په خپل منځ کې په نوم د انتخاب یا هر څه چې تاسو ورته د جمهوریت ته خطاب وکړو په دا ډول باندې ساتي یعنی په یو ډول په دغه سیمه کې واحد ډلې د یو واحد دیت سره حاکمیت کوي او په لسیزو دوام کړي چې فکر کېږي چې طالبان هم دینه الهام اخلي چې هم دغه روایت به دوی مخ دا یو ټکو دویمه مسله په دغه ټوله برخه کې د سیمې د همکارۍ په برخه کې یو مهم عنصر د پاکستان نقش لري چې زه غواړم د ودان صاحب نظر په دې کې واخلم چې په دې سیمایز ائتلافونو کې یا په دې روابطو کې لکه طالبان د روسي چین او ایران سره خو ارتباطات لري په دې کې د پاکستان نقش تاسو څنګه ارزوي ودان صاحب که تاسو ویوي ځکه پاکستان اصلا د طالبانو یو پالون کې هیوات یا بانی به خي ګڼل کیږي
اساسا که د پاکستان کرنه په افغانستان سیاستونو کې وسیرل شي پاکستان معمولا افغاني میدان ته څومخه سیاستونه پر مخ وړي ده او سم پر مخ وړي اخرنی انکشافات چې د پاکستان او امریکا د اړیکې د بیا خېدو یو بهیر منسرغی هغه هم د خاطر چې پاکستان هغه مالی کومکونه چې د غرب او امریکا او د امریکا د اقمار څخه ترلاسه کول د روسي او چین څخه نشو ترلاسه کول نه شي ترلاسه کول بنا پر دې پاکستان یا واربیا د افغانستان میدان ته په دوه ارخیز او سیاستونو راوت سرخی چې خو ته غواړي چې امریکایان ته امتیاز ورکړي د افغانستان په میدان کې او بل خو ته هم هغه اړیکې چې دوی د شانګای له سازمان له خوا او هم هغه اړیکې چې دوی د چینایانو سره لري د ګاډي یو وخت وایس او اقتصادي اړیکې چې سره لري دغه لوبه ځان آماده کی او پاکستان د طالبانو د بنسټ ایخون کې یو وخت وایس تمیلون کې یو وخت وایس دونکو یو وخت وایس دغه طالبانو کې قوي ریزونه لري دغه ان پاکستان په دې د مخ سیاست کې وړي طالبان واسه هم د امریکا او ناتو د امتیازات ترلاسه کی او هم دی خو دا هو د رقیب او یوادونو چې چین او روسیا او ایران به هم ترلاسه کی. اما ذکر کوم چې دغه لوبې تر څوار د مخ تکراری له نقطې نظر ته یو اندازه د روسانو اعتماد، د ایرانیانو اعتماد او هم د چینایانو اعتماد د افغاني سیاستونو کې لاسه ورکړی دی. وګورو چې امریکایان څنګه د افغاني سیاستونو په بیا پاکستان ته څه امتیازات ورکوي او دوی به څه معاملات سره کوي.
مننه ودان صاحب. اسان صاحب، که تاسو کوم تبصره کوئ د پاکستان په نقش په دې اوسنی سیاستونو کې چې طالبان ورورو تعامل ساتي د روسانو سره یا چین سره او حتی سفارتونه سفیران یو بل ته معرفي کړي دي، اما پاکستان برعکس انتقادونه لري چې دلته تروریزم تمویلېږي او د پاکستان امنیت ته خطر پیښ کړي. په دغه اړخ کې که تاسو هم تبصره راکړئ زه به دویم بحث دویمې برخې ته د بحث سم.
مننه آشنا صاحب. اصلا خو پاکستان داسې دی چې نه یوازې د طالبانو سره اړیکې دغسې ژر تغییر وکړ، بلکې پاکستان په تیرو 500 کلونو کې د ټولو د افغانستان د ټولو حاکمیتونو په وړاندې چې په مرکز کې درلودل هغوی پاکستان په یو شکل د اشکالو خپل نیابتونه تربیه کړي. تاسې وګورئ چې د داود خان د حاکمیت په وړاندې هلته ډلې وروزلې، د حزب دیموکرات په مقابل کې لس کاله وجنګېدل، د شوروي د اشغال نه په استفاده باندې نیابتونه وروزل او هغې ته ملي روحیه نه بلکې داسې مذهبي روحیه ورکړله چې د پاکستان سره ورورولي ولري. که چېرته ملي روحیه ورکړې وای بیا د پاکستان هم د خپلو ګټو د دفاع دپاره یو فکر روزلی وی. روسیا بیا د مجاهدینو په مقابل کې هغه د طالبان را پیدا کړل او په دغه شل کاله کې چې د اشغال پر روایت باندې طالبان جنګېدل، تر شا یې پاکستان ولاړ وو او هغوی وسلې او پیسې ورکولې، کورونه یې هلته وو، لابي کوله، حتی د په دوحه کې د دوی د دفتر د خلاصولو دپاره هغوی ورسره مرسته وکړله او داسې ونمول کېدل چې د طالبانو تر ټولو نږدې دوست په دغه سیمه کې پاکستان دی. او داسې هم وه ولې دغه اوس چې د طالبانو سره یو رقم فکر پیدا شوی دی چې غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حاکمیت وجود ولري او د پاکستان له احتیاجه آهسته آهسته خلاص شي، دغه پاکستانیان د طالبانو په وړاندې نیابت روزي او روسان چې ډارېږي له دې نه ډارېږي چې دغه نیابت چې اوس د طالبانو په وړاندې جنګېږي چې په سر کې داعش دی، دا د امریکای لخوانه او د غربي استخباراتو لخوانه د پاکستان په لاسونو باندې تربیه کیږي او بل اخره به داسې شي چې دغه ډګر به د افغانستان د طالبانو او د داعش او د نورو ترورستانو لخوا د مرکزی آسیا او د روسیې په ضد باندې وکارول شي. نو د پاکستان نقش هم دا دی، پاکستان د ټولو افغان حاکمیتونو په وړاندې نیابتونه روزلي دي او طالبان هم د دغې
خالی نه. د پاکستان حکومت معمولا دا اداوی ردایی، نو دلته چې نماینده موږ سره نشته، د پاکستان حکومت دا وایي چې موږ امن افغانستان غواړو او دا په خپله د افغانانو خپله ترمنځ بې اتفاقي ده یا هر څه چې ده د دوی خپل ستونزې دي او موږ ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. په هر صورت زه دویم بحث ته راځم، وخت زموږ لږ کم دی، که مختصر جواب راکوي ودان صاحب تاسې ما واسان صاحب نو موږ کولی شو دا دوه درې نورې پوښتنې بحث ته راوړو. موږ د روسیې په اهدافو یا مقاصدو د چین او د ګاونډیانو وغږیدلو، غواړم لږ نظر ستاسو په دې واخلم چې طالبان څنګه دید لري، څه لید لري د افغانستان دپاره. طالبان اصلا د روسیې نه، مثلا ایران نه او د چین نه د څه ډول اهدافو دپاره یا په کوم بنا باندې غواړي چې اړیکې ټینګې کړي او وساتي، درحالی چې د خپل افغانانو د خوانه سخت انتقاد لاندې دي. ودان صاحب،
اساسا طالبان چې داخلي مشروعیت په هیڅ شکل کې نه لري او غواړي چې بین المللي اړیکې پراخه کړي او ترلاسه کړي، نو د دوا مخالفو قطبونو چې روسیا، چین او ایران رقابت د غربي هیوادونو سره د امریکا تر مشایلاندې حد اکثر استفاده وکي، د دغه اختلافاتو د استفاده په اتله تر اوسه دوی د هم امریکایانو ته لاس خلاصي چې باید روسان او حسابي او مقابل لوري او حسابي او هم دي خواته روسان سره نږدېواله خې تر هغه چې امریکایان او حسابي او په خاص ډول د دوه د دریمې کانفرنس د ملل متحد په دایري کې په دغه درشل کې دغه رقابتونه حادثه شوه دي. زه فکر کوم چې د روسیې آخرنی اقدامات هم د دې خاطر دی چې خپل موازی راتلونکي کانفرنس کې لا مستحکم کړي. بنان طالبان د دغه یو تاکتیک ولرلو سره غواړي چې حد اکثر خپل بین المللي مشروعیت یا حد اقل نسبي مشروعیت دپاره سوء استفاده وکړي
لاسراوړنه ولې. یعنی طالبان خپل غټه لاسراوړنه تر اوسه پوری په میډیا کې یا په مطبوعاتو کې دا غني چې امنیت تضمین کړي، اما سخت انتقاد د طالبانو په واکمنۍ داده چې د امنیت کاذب دی او استدلال دا کیږي چې مثلا د خزو په وړاندې بد چلند کوي، تعلیم نه محرومي کړي دي، صحی چارو کې خرابي ډیره ده، بشري بحران اوج کې ده، بشري زیربنا ځای کیږي،
د قانونو
بالکل بالکل د قانونو بے مسؤلیت او بے باک استخراج روان دي.
اجتماعی امنیت نشته، سیاسی امنیت نشته، فرهنگی امنیت نشته،
یعنی
امنیت خو یوازې یو بود نلری.
همدا سده اوس خبره دا ده چې د دې ټولو ستونزو سره چې تر ډیره دا نړیوال بشري نورمونه ګڼل کیږي، ولی روسیا او چین غوندې لوی قدرتونه چې هغه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دایمي استازو او د ویټو صلاحیتونه لري، په خپل د دغه خپل نورمونو خلاف د یوې ډلې سره غواړي تعامل وساتي. آسان صاحب کلک مختصر نظر راکې تاسو.
مطلب ویل شم چې طالبان نه د دې اهلیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې په نړۍ کې د یو ښه دولتداري او یا د اسلام د یو ښه انزور د ښکارا کولو غلګوسی او نړۍ ته د ښکارا شي چې اسلامي نظام دغه سه متمدن نظام دی او یا د طالبانو نظام دغه سه نظام دی چې ټول خلک ته راضي او د خلکو لپاره سہولت راولي. دوی امنیت د اډری امنیت ده او په اډرا کې بالکل نغلای نه سړی وژنې نه بلکې په اډرا کې څوک څه کوي، هغه څوک چې په خپل باندې کلک لاس نیولې چې د خپل نوم د خبرو ونسي او چې مناسب خپه شي بیا سبا باندې کې یا به موږ وایو په ویټ کې نه سي اسی دا خبره موجوده ده او نه کوم بل مدني دوی ولګو نشي کېدلی. ولی ما تاسو ته عرض وکړ چې طالبان دا افغانستان حاکمان دي، په زور راغلي دي او حاکمیت ساتي. ټول هغه قوتونه چې د دوی حاکمیت ته غواخ دي طالبان هغه په وړاندې جنگيږي، مثلا داعش د دوی په وړاندې غواخ دي او نه غواړي چې په خپل مقابل کې داسې یو قوت پاتې شي داعش ته ورته چې هغه د طالبانو حاکمیت وننګوي. بل هر قوت نړیوال قوت یا ملی او سیمایز قوت چې د طالبانو سره په دغه لار کې مرسته کوي او دوی په شاټ په یا لاس د طالبانو
bale
طالبان د دې اهلیت نه لري چې دوه لکه ستراتیژي جوړه کړي بیا پرنړیوال سیاست کې اولګوش.
مننه آسان صاحب او ودان صاحب، ډیره ډیره مننه کوم تاسو نه. ما سره نورې پوښتنې وي خو زمونږ پروګرام پای ته رسیدلی دی. تاسو نه کورم ودان او درنو لیدونکو دا اوسیلینم ډیره مننه چې د حایل دا بحث هم واورېدو او هم لیدو هیله ده چې شریکې کړي.
Thank you. جمعه د 2023 کال د جون 9 مانیټه ده د دیش ټاکو خبرونه تخرغل است په دې خبرونه کې دوه مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در رابطه با چگونگی و پیامد سفر رهبران طالبان به منطقه و همچنین رقابت‌های جهانی کرکت با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد اما نخست چند خبر
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلی او اجازه ورکړه چې سعودي عربستان ته سفر وکړي د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 مخ پر شوې راغلی چې د طالبانو د کورنی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کول شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج د ساکال په مراسمو کې برخه واخلي د رپورټونو پر اساس سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د جمعې په ورځ سعودي عربستان ته او د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب تیر کال هم هشته تللی و
با دنبال اظهارات اولاف شولتز صدر اعظم آلمان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از کشورش وزارت خارجه حکومت طالبان امروز جمعه 7 جون خواستار حل این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک شده است شولتز روز پنجشنبه 6 جون گفت آن در پناهجویان افغان و سوری که جنایتکار پنداشته می شوند از آلمان اخراج خواهند شد در واکنش به این اظهارات وزارت خارجه حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس ابراز امیدواری کرده که این موضوع از طریق تعاملات قنصلی عادی یک میکانیزم معقول و توافق میان دو کشور حل شود مهاجر افغان که پلیس آلمان او را سلیمان عطایی معرفی کرده هفته گذشته 6 نفر را با ضرب چاقو در شهر مانهای آلمان مجروح کرد که یک پلیس به خاطر جراحات وارده جان باخت
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې د بهرنی چارو وزیر سره کتلې دي دوی په داسې وخت کې سره لیدلې چې د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د پنځشنبه په ورځ د جون شپږم اعلان وکړ چې له اوکراین سره د مرستو په لړ کې کیف ته د میراج 2000 جنگي جټ الوتکې ورکوي ماکرون زیاته کړې چې د جمعې په ورځ بعد د اوکراین ولسمشر سره وویني او هغه ته به وایي چې د اوکراینی پیلوټانو روزنه به په اوړي کې پیل شي امانوئل ماکرون ویل چې معمولا د اوکراین پیلوټ تان بعد د روزنی لپاره 15 یا شپږو میاشته ارتیا ولري
نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز جمعه به حیث رهبر ائتلاف اتحاد ملی دموکراتیک انتخاب شد حزب سیاسی بهارت یا جنتا مودی نتوانست به تنهایی اکثریت را در پارلمان به دست آورد قرار است نریندرا مودی 73 ساله روز یکشنبه 9 جون برای سومین دوره صدارت خود در هند مراسم تحلیف را انجام داده و یک حکومت ائتلافی جدید را تشکیل دهد حزب ملی گرای هندوی مودی که دهه گذشته با عنوان بخش از ائتلاف اتحاد ملی دموکراتیک NDA بر هند حکومت کرده است اما این نخستین بار است که تحت رهبری مودی این حزب برای تشکیل دولت به حمایت متحدان منطقه‌ای خود نیاز پیدا می‌کند نتایج کامل انتخابات سرتاسری هند که در ماه اپریل آغاز شده بود روز چهارشنبه به نشر رسید
متحده عربی امارات طالبان د کورن چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سفر وروسته د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید د طالبان د هغو غړو د سفر لپاره اجازه واخلي پر کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګیدلې دي پر سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه شته بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چین موړې پرې ونیول شي $10,000,000 انعام یې ده
د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د وجک پوری غړي سراج الدین حقانی د سفر پاړه واشنگتن وی دا ډول کسان باید د استثنا پروسې له لارې اجازه واخلي
زه یوازې غواړم دا ووایم غړي هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو سفر لپاره د استثنا د پروسې له لارې د سفر اجازه واخلي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه لګیدلې دي هغه څه چې د ملګرو ملتونو د 1988 د بندیزونو د کمیټې لخوا بیان شوې دي او دا مهمه ده چې غړي هیوادونه دي پروسیجرونو ته پام وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ لیکلی چې سراج الدین حقانی د اماراتو له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا د طالبانو د امنیتي ارګانونو په صحیح او ساختماني برخو کې د همکارۍ د بندیانو د خلاصون افغانانو ته د اماراتو د ویزو په ورکړو او پانګونو په ګډون په یو شمیر مسایلو خبرې کړې دي. سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عرب اماراتو ته سفر کوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ جون 15مه د طالبانو د حکومت او مسکو ترمنځ د اړیکو د جوړولو غوښتنه وکړه. پوتین دا خبره د سنت پیټرسبورګ د هغه نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وکړه چې د طالبانو استازي هم ورغلي دي. پوتین وویل طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري او دا واقعیت باید ومنل شي.
دا ډیره حساس او مهمه موضوع ده، خو موږ باید د طالبانو حکومت سره اړیکې جوړې کړو. په مجموع کې موږ ارتباطات رامنځته کړي دي. زه پوهیږم چې افغانستان هم دا اړیکې پراخوي. بنا اندازې پر مخ ولاړ شو. موږ باید په یو شکل له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې رامنځته کړو.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی وویل چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د دغه هیواد د تروریستي سازمانونو له لست څخه بهر کړي، خو غرب په خاص ډول متحده ایالات وایي تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونو په خاص ډول د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی نوي کړی، د رسمیت پیژندلو په مسیر حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبان څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلی اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. په دوی کې طالبان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب شامل دي چې کولای شي سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې ساکل برخه واخلي.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران گفته است که نشست گروه منطقه‌ای تماس برای افغانستان با حضور نمایندگان این کشور، روسیه، چین و پاکستان روز شنبه در تهران برگزار می شود. سید رسول موسوی رئیس عمومی امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران با نشر پیامی در اکس این نشست را در پرتو همکاری و همگرایی منطقه‌ای پیام‌آور صلح، ثبات، توسعه برای افغانستان و منطقه خوانده است.
پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو لری کول او په تهران کې د افغانستان لپاره د سیمایز تماس ډلې د غونډې جوړیدو په اړه د خبرونې له ملماده د سیاسي چارو شنن کې میګل وسیق سره بحث کوو.
آقای وسیق، خیلی خوش آمدین به برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد به چهار حوزه برجسته گروه طالبان که با تعزیرات سازمان ملل متحد مواجه هستند اجازه سفر به عربستان سعودی را داده. سوال اینجاست که اگر اجازه سفر داده میشه به افراد ضرورت وضع ممنوعیت
به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما و میمان این دای تلویزیون شما. خب شما میفهمید که کشورها هر کدام منافع خاص خود داره و به اساس منافع خاص خود حرکت میکنه. در این اواخر تلاشایی که صورت میگیره هم در سطح منطقه و هم در سطح دنیا که چگونه روابط با طالبا گویا برقرار شود، یعنی به شکل تعامل صورت بگیرد و به اساس از همین تعامل طالبا هم از یک طرف میفهمند که نمیتونند با اینمی شیوه که تا هنوز ادامه دادند و زیر فشار از هان عامه بین المللی در رابطه با شرایطی که به اصطلاح یا معیارهایی که وضع شده و همچنان رضایت مردم افغانستان در داخل، ادامه این وضعیت مشکل است. از طرف دیگر کشورها هم هر کدام به مسابقه یک واقعیت که ولو شیرین است یا تلخ است، یک واقعیت است، خواستن که گویا روابط تامین بکنن. شما دیدین که آقای پوتین صحبتهایی که داشت که گویا عملا حضور دارن و بنابراین باید روابط امرشون تامین شود. در همین راستا ما فکر میکنم کشورهای منطقه هر کدام به نوبه خود تلاش میکنند که چطور بتانند با طالبا یعنی به همین رابطه را تامین بکنند، که در همین راستا کشور امارات متحده عربی همچنان تلاش کرد که با همین رابطه را داشته باشه و ای که چطور تانستن برند در صورت که یعنی در لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل بوده و به اوج سفر میکنن. من فکر میکنم خب یکی که زمان بسیار گذشته اینه لیست 1398 است فکر میکنم یا 88 است، یعنی و در کنار از این عملا اینمی افراد حال حضور دارن در کابل. شما میبینین که هر کدام وزیر هستن، معاون رئیس جمهور است، معاون رئیس الوزرا هستن، رئیس الوزرا هستن، این در موقف های متعدد. بناهن در اینی صورت یا میخواست این سفر بکنه، ولی چیزی که با اهمیت است چون از این طرف روسیه به شکل قزاقستان اعلان کرد از لیست تحریما گویا کشیدن و روسیه هم از لیست خود گفت که گویا میکشه، ولی بسیار چیز نداشته. گویی یعنی یک نمایندش یک حرف میگه و آقای پوتین حرف دیگر میگه و از این طرف هم دنیا هم به یک شکلی که خب انرژیات گفته میشه که گویا به استشاره ایالات متحده امریکا این سفر صورت گرفته، بنان یعنی بگونه اجازه داشتن که اونجا سفر بکنن. هرگاه این چیز نمید بازون جوی جرات نمیکرد که گویا به امارات سفر بکنن.
بله بله وسیق سب دیر بله. بخیست تاسو خبر میم قطع کلا حقا تاسو ورته اشاره وکلا و اون ویل دین مخی طالبانو د کورنی چارو سرپرست وزیر متحده امارات تم لارو پاره د امریکا د بحرانی چارو وزارت اغبرگون و خود آیا فکر کوي سیمی تا د طالبانو د چارواکو دغه شان سفرونه پر رسمي د دغه ډلې پیژندو ته نږدې کوي که څنګه؟
په شکل د اشکال اصلا تلاش باندې استقامت کړي چې څنګه ان د دنیا په اول قدم کې ګویا تعامل دوی سره وشي، اما دغه تعامل یا قدم په قدم دوی مخکزي چون یعنی تو هفته وروست در دوهه دریمه خونده ده، یعنی هغه خونده تا هم دوی در تیاری پا خاطر چه سنگه وشی کولی و یو شکل دغه تعامل سطح یو چه لوره کی. نو پا دی خاطر زی فکر کوم چه دا کار امیل خواته روانده، اما یو چه چه در افغانستان در خلکو او در دنیا اغه شرایط چه دوی ویلی دی اغه ارزختونه چه تر اوسه ده موجوده حاکمیت یعنی طالبان ده خواه تر پخولانده شوی تنگه دغه ارزختونه بیرت راجبنده او بیرت دغه ارزختون تا اجازه مثلا ده خز و حقوق ده خز و حضور پا دفتر که پا نظام که پا نجواندان پا طول خونو که یعنی پا آزاد توگه بشری حقونه ده دنجون و ده مکتبون و خلاصوال ده عالی تحصیلات و مسئله اینه ده اغا مسئلی نور هم ده هستی
یعنی تاسو وای ترسو پر چه ده اغا حقونه پا اصطلاح چه تاسو ورطا اشاره وکلا پرزای نیشی طالبان پر اسمیت نپیجندل که ایگی
کچیره مازه وایم چه نکیگی دنیا خود اغا شرایط ای خی داد دنیا شرایط هم ندی چه داد افغانستان ده خلکو این حق حقوق ده یعنی دا حق باید ورتور کرشی
صحیح.
او پتسنگ که یعنی دنیا دغه اوسنه وضعیت یا اوسنه حاکمیت سره یو چه خپل مشکلات لری او شکایتونه لری چه دلتا پا افغانستان که دلتا نور تروریستی دلی نفوذ کرده دوی نفوذ
بله.
هم منطقی هوادونه یو چه نارم کردی او همچنان دنیا هم یعنی نور بیندلی طولنه پا مجموع که دغه لری دا نگرانیان لری دغه نگرانیان باید سنگ رفشی او پا زمن که دوی حضور چه خلک چرنگه چه لازم ده یعنی خلک نمانی پا دی مفهوم چه دوی پا زور راغلی دی پا خلک بانده حکومت کوی او اغم چرنگه چه دوی خواخده اغس حکومت کوی نو بناهن توقع داده چه این در افغانستان ده بحران یا ده کشاله ده حل بخاطر این داسه پا اصطلاح دلار نقشه جور شی چه باقا که این یو قانونی دولت را منسشی انتخابات ووسی او ده خلکو ده خواخی حکومت او ده خلکو ده ارادی سر سم چه التا این زورتا دقن نوائم چه پا اصطلاح تول شموله که اکثر انویل کیگی چه حکومت همه شمول زوائم چه همه قبول باید وی یعنی طول باید ومنی دا دا دیر با اهمیت داری نو پا دی خاطر کچیر دغه کارونه دیونه کی او دنیا دا کار وکي چې دوی پر رسمیت پیژني بیا د دنیا هغه اداوي چې د بشري حقوقو او د ارزښتونو په اعتبار کوي او د ملل متحد ټول تبختره لري.
خب آقای وثیق، شما در مورد مشکلات موجود در افغانستان صحبت کردین و این که به نحوه کشورهای منطقه در افغانستان البته موجودیت طالبان را در افغانستان پذیرفتن و به همین گونه میتونن اینا به کشورهای دیگه سفر بکنن، در همین مقطع زمانی نشست گروه منطقه‌ای تماس در بر افغانستان که قرار است فردا در تهران برگزار شود، چی فکر میکنین برای طالبان چقدر اهمیت داره و حضور طالبان در این نشست چقدر اهمیت داره؟ به نظر شما چی توقعات برده میشه از این نشست؟
خب این نشست بیشتر فکر میکنم تاکید به این خود داشتن که مشکل افغانستان گویا میتونه در منطقه حل شود، نیاز نیست که جامعه بین المللی در این مداخله داشته باشه و بنان کشورهای منطقه‌ای را باید حل کنه و تلاش در این است که چطور به یک شکل پروسه دوحه را یعنی زیر سوال ببرن یا به اصطلاح امیر روند تخریش بکنن، ولی این به جای نه تنها نمیرسه بلکه هرگاهی پروسه یعنی تخریش هم شوه این به نفع این کشورها هم نیست، به نفع هیچ کسی نخواهد بود، اما مردم افغانستان دی ضرر میکنه. هرگاه چنین کار نشه و واقعا یک راه حل منطقی و یک راه حلی که هم افغانا به او قانع باشه و هم افغانا به او خود ببینه، در غیر از او باز کشور میره به طرف یک بار دیگه جنگای داخلی با مشکلات. به او خاطر من فکر میکنم این تلاش های بسیار این نیست که برای حل بحران کمک بکنه، بلکه یک مقدار حل بحران من فکر میکنم پیچیده تر میسازه. روی ملاحظه نظر من است که جامعه بین المللی منطقه تلاش به این شوه که واقعا در تفاهم با هم برای حل این بحران یعنی یک نقشه رای را مشترکن تصویر بکنن.
بله، قسمی که میبینیم طالبان هیچ نرمش از ابتدای حاکمیتشان در افغانستان نشان نمیتن، چقدر این نشست هایی که برگزار میشه به نفع طالبا به گونه تمام میشه با آنکه نرمش در مقابل پالیسی های سختگیرانه که در افغانستان دارن نشان نمیتن، باز هم با خوشامدید به گونه با خوشامدید کشورها مواجه شوند؟
من فکر میکنم طالبا در یک موقف قرار گرفتن که از یک طرف جامعه بین المللی در راس ایالات متحده امریکا زیر نام مسائل کمک های بشری کمک هایی که به حاکمیت موجود صورت میگیره اینی کمک ها را کشورهای همسایه داده نمیتونه، یک. و در کنار از این کشورهای همسایه طالبان را گویا به این تشویق میکنه که ما از لحاظ مادی شما را کمک میکنه، ما از لحاظ سیاسی کمک میکنیم و ما شما را گویا از لیست سیاه میکشیم، از لیست تعذیرات میکشیم و شما میتونین آزاد سفر بکنین و این قدم های خود بود برای رسمیت شناختن. ولی گپ اساسی است که این دو طرف یعنی جامعه بین المللی و اون طرف منطقه یعنی در بین این دو تا ما فکر میکنم طالبا اینی توان نخواد داشتن تا ای که بتانه به اصطلاح توازن طور برقرار بکنه که گویا ایجا
وسیق صاحب تکر صورت نگیده. امدلتا و پختن مستاسو در خبرو پا اخلا کولا و کولان زواب منترا که پا درس او وزید که تاسو استعدال طالبان نشتینگه، ولی نو طالبان کم طرف تا دیر تمایل لری لویدوز هیوادون تا یا دسیم هیوادون تا چپاقی کلوسی هم شامل ده؟
زه فکر کوم چې په دغه اوسنی وخت که هر یو طرف کوشش کوي چې د طالبان و توجه به اصطلاح ځان ته واړوي او طالبان چون دوی خونه بین المللی ټولنه پراز که متحده ایالات هلته انتخابات لري او دوی نه غواړي چې دلته یعنی هغوی مطمئنه دي چې دوی نه غواړي چې دفتا کوم تغییر دلته راولي، دوی چې هر څه غواړي کوي او پس من که منطقی هوادون هم دا احساس کرده چې ګویا طالبان اوس موجود دي تر مودې پورې نو بنا اندازې دوی سره یعنی دوی استراتیژیک دغه نه لري بلکې موقتی برخورد کوي نه هغه لازم اعتماد نشته نو دغه فضا نه دوی اوس په استفاده سره دوی باید چې دې فضا نه د دواړو خواو نه استفاده وکړي همغه دغه دوه روابط بیا په نتیجه کې متاسفانه د دوی ته ډېر ضرر وکړي په پښتو کې افغانستان.
خب آقای وثیق، اگر به پرسش کوتاه جواب بدین، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از عضویت کامل دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پس از حذف نام طالبان از لست گروه تروریستی خبر داده. فکر میکنین تحقق این موضوع بر افغانستان که تحت حاکمیت طالبان است کار آسان باشه یا امکان پذیر باشه؟
من فکر نمیکنم. فکر نمی کنم از یک طرف کشورهای منطقه ظاهرا ای پیش آمده را دارن، ولی نگرانی های جدی خود از افغانستان دارن و گاهی گاهی شما میبینین روسیه مثلا یک روز میگه روابط تامین کنیم، روز دیگه میگن اینجا مراکز تروریستی شده، رئیس پارلمان تاجیکستان باز یک حرف دیگه میزنه، نگرانی های خود ابراز میکنن در مجموع کشورهای آسیایی. نه، من فکر نمی کنم که یعنی این برنامه به جای برسه و
تشکر.
فقط میخواین یک چراغ سبز برای طالب بدن تا اینکه بتونن طالب را بیشتر به خود متمایل بسازن، بیشتر از این چیزی نخواد.
د سیاسي چارو شنونکی میا ګل وسیخ صاحب، ډیره زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاسو زورتن به برنامه.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په لړ کې ټاکل شوی نن د افغانستان او نیوزیلند لوبډل ترمنځ لوبه وشي. د روان جام په اړه له وسینیز ښه زموږ همکار موتی الله عابد را سره په سکایپ یو ځای شوی دی.
عابد صاحب، خیلی خوش آمدین په برنامه.
السلام علیکم، تاسو دوه ته ټول کتونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. عابد صاحب، د نړیوال جام د نننیو لوبو په اړه که لیدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان ترڅنګ نن د کومو ټیمونو لوبې دي؟
نن یو جالب حمل دا چې د الف د ڈی سی او د ڈی گروپونو مهم لوبې دي. افغانستان او نیوزیلند په خپل گروپ کې ډېر په داسې حالت کې ده چې افغانستان یو لوبه ګټلې ده، کوشش به دا کړي نن لوبه وګټي او د خپل اول مقام وساتي. نیوزیلند اوس په لوبه نه ده کړې، هغه کوشش کوي چې نړیوال جام پیل ډېر ښه وکړي. بل خوا ته امریکا په خپل گروپ کې دوه لوبې ګټلې دي، په گروپ کې اول نمبر دی، او کاناډا چې د امریکا نه لوبه بللې ده هغه کوشش دا کوي چې نن د آیرلند سره لوبه خو کی او ځان ته پوزیشن پیدا کړي. په بل گروپ کې د ساوت افریقا او د سریلانکا او د بنگلادیش په گروپ کې د آسیا دوه ټیمونه سریلانکا او بنگلادیش سره مخامخ کیږي، نو دوی به هم کوشش دا کوي چې په دغه خپل گروپ کې هم مقام ترلاسه کی او د مخکې تک د پاره ورته لار اسانه کی.
بله، خب عابد صاحب، از بازی کرکټ میان زیلاند جدید و افغانستان یاد کردین، یکم بیشتر معلومات بتین، چی پیش بینی ها وجود داره که کی برنده خواهد شد؟
ډېر ښه پوښتنه مو کړه، ځکه چې افغانستان ډېر ښه پیل کړی دی د کرکټ نړیوال جام کې. یوګانډا ته په ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړې ده، یو څلو پنځه ویشت منډو فاصله ډېر غټه خبره ده. نیوزیلند چې دی د افغانستان سره ډېرې کمې لوبې شوي دي، هغه تجربه د افغانستان سره محدوده ده، خاص نړیوالو پنځه ورځو کې کله کله مخامخ شوی دی. افغانستان د شلو ورځو یو تکړه ټیم دی، او بیا خصوصا په دغه میدان باندې چې نن موږ پکې ناست یاستو په ویسټ انډیز کې په ګیانا کې، افغانستان تجربه ترلاسه کړې ده، تمرین یې کړی دی، لوبه کړې ده، لوبه ګټلې ده. نیوزیلند به ډېر احتیاط کوي چې افغانستان د یو عادي او ساده او کمزور ټیم ونه ګڼي، او کوشش به دا کوي چې لوبه ښه وکړي او د ګټلو کوشش وکړي، ځکه که چېرته نیوزیلند وبلله هغوی ته مشکل شي چې بل پړاو ته لاړ شي، او که افغانستان یې وګټي افغانستان ته به ډېر اسانه شي چې بل پړاو ته لاړ شي. نو نن په ویسټ انډیز کې سهار باران او اوسم لګ لګ باران وریږي، خو د لوبې په وخت باندې د باران نه کېدو خبر راغلی دی، نو ډېر خلک به کتونکو ته به مخې ته راشي.
برابر سازما بل پښتون د هوا په اړه وچ تاسو ځواب کړ، خو ترڅنګ د ټیم د جوړښت په اړه معلومات شریک کړئ. دا ځل چې نیوزیلند سره لوبه کوي، افغانستان د ټیم کې څه تغیرات راغلي دي؟ د لومړۍ لوبه چې یوګانډا سره وشوه،
منه فیصل صاحب خبر داده چې هغه وی چې کم شته مات شوې نه هغه د جوړولو ضرورت نشته
صحیح
هغه ټیم چې خزل دلې هغه ټیم به ادامه ورکړي د کرکټ مسولین سره چې موږ خبرې وکړې هغه وی چې تا کم د څه تخنیکی مشکل پیدا نه شو کم لوغړې جوبل نه یا بل مثلا نه رامدا ټیم ته به ادامه ورکړي بل داده چې نیوزیلند ټیم سره دوی کوشش دا کوي چې د امدا یو لږ کسان سره لاړ شي او کوشش بدا کوي تخلو یا هدف ورکی او یا نیوزیلند په کوم منډه باندې وسوځي نو افغانستان باندې کم احتمال دی چې تیم کې تغیرات راوړي.
بله خب مثلا قسم که همگی شاید بودیم در یک بازی پرهیجان تیم کرکت امریکا تیم کرکت پاکستان را شکست داد، مبصرین و علاقمندان در مورد این تیما چی گفتنی دارن؟
بلکه رمضان دا د کرکت د پاره او تاریخی ورځ دا افغانستان منوال هم دته ناستو چې امریکا د پاکستان سره لوبه کوي او څنګه به نتیجه راځي ځکه چې امریکا په کرکټ کې ډیره نوې لوبډله ده کمې لوبې کړې دي په درجه بندۍ کې هم ډېر لاندې یو ټیم دی پاکستان چې نړیوال جامونه ګټلې دي پاکستان چې د کرکټ تاریخ لري هغوی راځي په امریکا کې د امریکا د لاس ماتې خوري نو دا یو غټه خبره ده د امریکا د پاره هم ځکه چې امریکا کوشش دا کوو چې په دغه جام کې کم از کم د کاناډا یا آرلینډ نو ګټي په اوله کاناډا نو ګټله او پرون د پاکستان نو ګټله د پاکستان مینوال هم خفه دي مبصرین هم خفه دي او هغه خپل ټیم ته ډېر فخار دي ورته وایي چې موږ دومره تمرینات وکړل دومره تیاری مونږ ولا په نظامی اکاډمیو کې وختونه تیر کړل بیا هم د امریکا غوندې یو نوی ټیم نه ماته خوړل او بیا چې دوی مخکې روان دي د هند سره لوبه ده دغه ماته د پاکستان لپاره د مورال لپاره روحیه لپاره سره ضربه ده او مینوال سخت ناراضه دي.
بلې عبد صاحب بلته خو یو شمېر افغانان هم د لوبې لیدل ته ورغلي دي هغه څه وي د افغانستان د ټیم په اړه تر څنګه په ویسټ انډیز کې د لوبو تر سره کېدو په اړه څه وایي یو شمېر مینوال دلته په امریکا کې خفه دي چې د افغانستان ټیم دلته نشته دی
څه دا چې دا ګروپونه سی سی په دې حساب جوړ کړی دی چې دوا تکړه ټیمونه دوه نور نوې ټیمونه سره یو ځای وتیږي افغانستان قسمت کې همدا ګروپ راغی چې د ویسټ انډیز سره راغی او ویسټ انډیز بیا په ویسټ انډیز کې خپل لوبي وکړي افغانستان مکلف چې راشي ویسټ انډیز کې د ویسټ انډیز سره ګروپ کې وسیږي افغانستان کوشش به دا کوي چې خېلو به وکړي او سیمه فائنل ته ورځي امریکا ته تک خو دغه چې د کرکټ زیاتره مینوال افغانان چې د امریکا کې وسیږي خو بیا هم د کاناډا نه امریکا د مختلفو خارونو نه کالیفورنیا نه ورجینیا نه ټکساس نه افغانان راغلي دي ابل ورځ موږ د یوګندا خلاف لوبه کې ډېر افغانان ولیدل فامیلونه راغلي بچانو نو مینوال شته کوشش دا کوي چې امریکا کې تعقیب کوي افغانستان کې تعقیب کوي دلته میدان ته ورشي.
بله خب عابد صاحب شما از نزدیک دیدین بازیکنان را همراهشان صحبت کردین روحیهشان چیگونه است چی میگن چی گفتنی دارن برای تیمای آینده خود چقدر هیجان دارن؟
ډیره ښه پوښتنه ده د کرکټ لوبغاړو سره چې موږ خبرې وشوې موږ همکار جعفر خان ته مرکې متاسو کتلې د کپتان راشد خان نورو لوبغاړو هغه وایي چې د یوګندا خلاف د غستر بری موږ تستره روحیه راکړې ده بیا د نیوزیلند د سره مقابله شې ده هغه وایي چې موږ ته بلک اسانه ای ځکه چې مینوال په د ګیانا په هواد کې زیاتره د ویسټ انډیز خلک د افغانستان په ملاتړ راغلي دي ابل اوس لوبه کې موږ ولیدل چې د افغانستان بیرغونه هم راوړو نو دوی تیارم نیولې ده خپل هغه روحیه هم ساتلې ده او کوشش به دا کوي چې نن یو خلوب ننداري ته وړاندې کی او هغه دوه پوینټونه نور چې ډېر مهم دي هغه ترلاسه کی او بل دا ده چې د افغانستان مینوال افغانستان کې ساعت تقریبا 15 بجې راپاسيږي نو دوی به کوشش دا کوي چې مینوال ته خزیره ورکړي.
ابل صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ سره معلومات شریک کړل.
یک جان تشکر او به امید خبرای خوش از شما هستیم.
تشکر تاسو
ته. قدرمن دوستان دا وز موږ د نوی اورې اونې خبرونه تاسو له ملتیا مننه تر بیا خې چا.
شب روزتان بخیر. I'm not afraid to die.